تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. دا داسې زبردست آیت دی چې تاسو د الله په باره کې داسې خبرې کوئ. اے ظالمانو، کچرې تاسو کفر او شرک کوئ نو د دې سره هغو ته څه فرق نه پرېوځي. کچرې تاسو د هغو څه محتاجي بیانوئ یا په هغو څه عیب لګوئ یا هغو له شریکان جوړوئ نو د دې سره تاسو هغو ته نقصان نه شئ رسولی او نه ستاسو د عبادت سره هغو ته څه ملاویږي. سبحان الله، دا هغه اوه اسمانونه تسبیحات کوي. السماوات، دا مونږ ته چې په نظر راځي نو دا خو صرف اولنی اسمان دی او په نن ورځو کې یو نوی ټیلیسکوپ راوتی دی. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. د شګې د زرې امرځۍ ته پکې هغوی کتلی دي نو په هغې کې څومره ګیلکسیز دي او په هغې کې پته نشته چې څومره ستوري او سیارې دي او دیارلس اربه یا کربه لایټ کاله مخکې دا اوس چې هغوی ته په نظر راغلل نو دا کائنات ته کله راسي دي. هغه رڼا اوس راورسېده. د دیارلس کربه کاله مخکې چېرته راروانه شوې وه. الله اکبر، د انسان عقل حیران شي. دا ټول نظام هغه رب چلول واله دی او هر شی د هغو تسبیح کوي. هر شی د خپل زبانی حال سره د الله تعالی فرمانبرداري کوي. هر شی د هغو د حکم سره چلیږي. هر شی خپل کار کوي د څه دپاره چې الله تعالی هغه جوړ کړی دی. دا د هغو تسبیح ده. هغه د هغه رب پاکي بیانوي چې زما جوړول واله څوک شته او زما چلول واله څوک شته. نور خپل کار کوي او پاغې کې هیڅ ګړبړ نشته. پاغې کې هیڅ لیټوالی نه راځي. د کربونو کلونو راسي دا هر څه دغه شان روان دي. دا د زبانی حال سره د هغې تسبیح کوي، یعنی هغې د خپل حالت سره دا خبره بیانوي چې مونږ چا جوړ کړي یو نو هغه څومره کامل ذات دی، پرفیکټ دی او هغو چې ماله کوم حکم راکړی دی نو زه د هغې فرمانبرداري کوم. او دویم د زبانی قول نه، یعنی د ویلو سره هم مونږ تصدیق کوو. اوه اسمانونه او ځمکه او سوچ په هغې کې دننه دي د الله مخلوق او د هغو د لښکرونو نه صرف هغه خبر دی. مونږ خو پې نشو پوهېدی. زموږ ساینسدانانو خو ټوله ځمکه هم نه ده لا ډیسکور کړي. په سمندرونو کې ډیر مخلوقات دي، د هغې هم مونږ ته لا پته نشته. انسان لا د جناتو نه هم نه دی خبر چې کله ظاهر شي نو بندیان پې پوه شي. ګنې د هغې هم چا ته پته نشته او ساینسدانان خو په دې نه دي خبر. دا د هغوی د علم نه بهر خبرې دي او مونږ ته الله تعالی فرمایلی دي چې دا هم یو مخلوق دی. دغه شان فرشتې هم دي او ساینس ته د هغې په باره کې هم څه پته نشته. د انسان علم خو ډیر ناقص دی. مونږ ته خپل رب د دې په باره کې ویلي دي او زموږ په دې باندې ایمان دی. دا د غیبو خبرې دي. الله تعالی فرمایي چې تسبیح کوئ نو مونږ ومنله. یعنی مونږ خلک وایو چې مونږ خو اورو نه د سوسیس تسبیح. نو ډیر داسې د الله تعالی مخلوقات دي، ډیر سیزونه موجود دي، لیکن د هغوی تسبیح مونږ نه اورو. انسان غوږونه د یو خاص حد پورې اورېدی شي چې د یو خاص دسیبل نه کم وي نو هغه غوږونه نه اوري. سلیمان علیه السلام اورېدلی وو. مونږ خو د میږو په خبرو نه پوهیږو او نه زموږ په غوږونو کې د هغوی خبرې راځي. او داسې نه ده چې زوی نه اورم نو داسې اوازونه نشته، نه. او چې کله د یو خاص دسیبل نه اواز بروي نو بیا هم انسان هغه نه اوري. د انسان د اورېدو چې کومه کیپاسیټي ده نو هغه ډیره محدوده ده، ډیره کمه ده. د داود علیه السلام سره به غرونو تسبیحات کول لیکن مونږ نشو اورېدی، لیکن هغوی به کول. نو مونږ ته پته لګي چې دا ټول کائنات تسبیح کوي. اسمانونه هم تسبیح کوي او سوچ په هغې کې دي. مونږ ته خو صرف د فرشتو پته ده، نوره پته خو راته شته دی نه چې په نورو ستورو او سیارو کې نور مخلوق هم شته. مونږ هیڅ په هیڅ نه یو خبر، مګر دومره راته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په اسمانونو کې د یوې لویشت مرضۍ داسې نشته چې هلته یو فرشته په رکوع کې، په سجده کې او یا په قیام کې نه وي ولاړه، چې هلته د الله تعالی تسبیح نه کیږي. مسلسل تسبیحات کیږي، مسلسل ذکر کیږي او په ځمکه کې هم. او په ځمکه کې چې څومره هم مخلوق دی، د سمندرونو خپله تسبیح ده، د هغوی موجونه، د هغوی شور، د هغوی تسبیح ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته د خوراک تسبیح اورولی وه. هغوی خوراک خوړو او د خوراک نه سبحان الله سبحان الله آواز راتلو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې میږي هم تسبیح کوي. په حدیث کې راځي چې یو میږي یو نبی چې چلی و او د هغو په حکم باندې د ټولو میږو کورونه وسېزلی شول، او په دې باندې الله تعالی په هغو باندې وحی نازله کړه چې ته خو صرف یو میږي چې چلی وې او تا د هغوی ټول کلی وسېزو او ایرې دې کړل، داسې کلی چې هغوی د الله تعالی تسبیح کوله. دغه شان د چندخې وجل نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړي دي. چندخه پېژنئ که نه؟ فراګ ته وایي. هغه چې ټر ټر کوي نو دا د الله تعالی تسبیح کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته هغه کاڼی یاد دی چې هغه به د خپل کور نه هیرا طرف ته تلو، او یو کاڼی و چې هغې به ما ته سلام کولو. د دې مطلب دی چې په هغوی کې شعور دی، په خبره باندې پوهیږي. مونږ وایو چې دی پسو پوهیږي. یومئذ تحدث اخبارها، دا ځمکه به هم د قیامت په ورځ خپل خبرونه بیانوي. په دې کې هم شعور دی. او الله تعالی د کاڼو په باره کې هم فرمایلی دي چې داسې کاڼي هم دي چې هغه د الله د ویرې نه ښکته غورځېږي. سبحان الله، په سورة البقره کې راغلی دي د الله د ویرې نه غورځېدو واله هم کاڼي دي، او د الله د ویرې نه چاودو واله هم کاڼي دي. د هغې نه چینې راوځي، یعنی په هغوی کې هم شعور شته. سنس پکې الله تعالی ښودی دی. و ام من شیء الا یسبح بحمده، او په دې کې یو شی هم داسې نه دی مګر هغه تسبیح کوي سره د هغو د حمد. د الله تعالی د حمد سره د هغو تسبیح بیانوي. سبحان الله وبحمده، دا مخلوق د مخلوق تسبیح ده. په دې کې هم پاکي بیانېږي، په دې کې تاکید هم دی او حمد هم، یعنی د الله تعالی تعریف دی پکې. د هغو د تعریف سره د هغو شکر ادا کول. نو په حمد کې دوه سیزونه دي، یو پکې د الله تعالی پاکي یعنی حمد بیانېږي، او بل د هغو شکر. او یو حدیث دی چې ځینې سورلۍ د سورلۍ کول والنا بهتر وي، یعنی سورلۍ د الله تعالی تسبیح بیانوي او سوارو هسې په سورلۍ باندې ناست وي او سورلۍ کوي لیکن د الله تعالی تسبیح نه بیانوي. دغه شان دا بانګیان چې بانګونه وایي نو دا په اصل کې د هغوی تسبیح ده. دغه شان د ګبین مچۍ د الله تعالی تسبیح بیانوي چې کله بنګیږي. دغه شان دا ونې کاڼي څومره هم چې سزونه دي هغوی هم لبیک اوري، او د قیامت په ورځ به هغوی ګواهي ورکوي چې کله حاجیان لبیک وایي. دغه شان چې د یو کس اذان څومره هم مخلوق اوري هغوی به د قیامت په ورځ د اذان ګواهي ورکوي. او د و ام من شیء، مطلب دا دی چې یو هم داسې شی نشته چې هغه د الله تسبیح نه بیانوي. هر شی د حمد سره د هغو تسبیح بیانوي. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په دوری منصور کې دا روایت دی چې زناور په مخ باندې مه وهئ، ځکه چې هر مخ د الله د حمد سره د هغو تسبیح بیانوي، نو حیوان هم تسبیح بیانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کجوري د تنې سره ودرېدو او خطبه به یې ورکوله. نن هم په مسجد نبوي کې هلته یو ستن موجود ده، په هغې باندې لیکلی دي کوم ځای چې به د کجوري دا تنه وه د هغې نوم حنا و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغې ته ډډه وهلې وه او خطبه به یې ورکوله. یوې ښځې وې چې زما یو غلام دی او هغه د لرګي په کار کې ډیر ماهر دی، نو هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره منبر جوړ کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زخره جوړ کړي. هغه د دریو پړوو منبر جوړ کړو، دریو پړوو والا منبر یې جوړ کړو، او چې هغه منبر یې راوړو او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغی چې د هغه ونې د تنې نه تیرېدو او نوی ممبر له لاړو او هغه تنې ته یې ډډه ونه وهله نو هغه تنه په جړا شوه او داسې وژړل چې صحابه کرام رضی الله عنهم هم د هغې جړا واورېده. صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایلی دي او د دې په باره کې ډېر زیات احادیث دي چې هغه تنې داسې په هټکو هټکو وژړل لکه څنګه چې یو ماشوم جاړي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېدو او هغه تنې ته ورتر غاړه وتو لکه یو ماشوم چې جاړي او تاسو هغه اوټپ کوئ نو د هغو جړه بیا ختمه شي. هم دغه شان رو رو د هغې جړه ختمه شوه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه لاسونه چاپېره کړل. سبحان الله. د ونې په تنه کې هم دومره شعور و، یعنی هغه هم د الله ذکر اوري او د الله تعالی پاکي بیانوي. او د دې ټولو روایاتو نه دا پته لګي چې په دې هر څه کې شعور دی. دا شان ساینس هم وایي چې په هره ماده کې ایټمز دي او په ایټمز کې تسبیح دی. سبحان الله. چې کله پروټانز او نیوټرانز او الیکټرانز چورلي په خپل مدار کې د نیوکلیس نه چاپیره نو هر ایټم اینټی کلاک وایز موومنټ کوي، نو دا هم تسبیح دی. دغه شان مونږ په دې طریقه د کعبې نه هم چاپیریږو اینټی کلاک وایز، یعنی د ګړۍ په الټه سمت کې. دا ځمکه هم په دې ډایرکشن کې دنور نه چاپیره چورلی. دا ټول نظام خو چا جوړ کړی دی کنه؟ تاسو ګړۍ جوړه کړې ده او هغه په بل ډایرکشن کې ګرځي.
ولكن لا تفقهون تسبيحهم،
او لیکن تاسو نه پوهیږئ داوی په تسبیح باندې. مونږ نه پوهیږو چې ونې څنګه تسبیح کوي، چې دا پاڼه پاڼه څنګه تسبیح کوي. په زبانی حال خو ټول پوهیږي چې دا کائنات فرما برداری کوي، لیکن داوی په زبانی قال باندې مونږ نه پوهیږو. هر شی ښه فرما بردار دی سوای د جناتو او انسانانو نه، ځکه چې دی له الله تعالی اختیار ورکړی دی چې کو تاسو کول غواړئ نو کوئ او کو کول نه غواړئ نو مه کوئ. باقی هر شی مسلسل تسبیح کوي او ستاسو اجر خو په دې خبره دی چې تاسو له اختیار درکړی شوی دی چې مرضی ستاسو خپله ده کو کوئ او کو نه کوئ. د الله ځینې خواږو خلک به داسې شي لکه څنګه چې دا کائنات دي، هغوی به د خپلې مرضۍ سره کوي او د زور سره به یې کوي. د هغوی سره اختیار دی. د خاموشۍ سره لوښي وینځي، د خاموشۍ سره ګاډي چلوي. خوښه ستاسو ده چې خاموشه اوسئ او که تسبیح کوئ. د الله تعالی خواږو بندیان په دغه وختونو کې هم تسبیح کوي، نو داسې بندیان د الله تعالی ډېر خوښ وي. او باقی مخلوق الله تعالی په خپله فرما برداری کې لګولی دي، د هغوی سره اختیار نشته. ستاسو سره اختیار دی او ځکه خو ستاسو اجر زیات دی چې کله تاسو سبحان الله و بحمده وایې لسزله شلزله یا سلزله، چې څومره یې هم کوئ، که سلزله یې وایې نو ستاسو ګناهونه داسې وینځلی شي چې کو هغه ګناهونه د سمندر د زګ هم برابر وي، نو هغه به هم وینځلی شي. دومره اجر دی د دې هر څه چې تاسو د خپلې مرضۍ او خوشحالۍ سره کوئ. چا نه یې مجبوره کړي چې زما رب د دې خبرې قابل دی چې زه د هغو تسبیح بیان کړم. د هغو په ما باندې د ټولو نه زیات انعامونه دي. زه خو ډوب یم د هغو په احساناتو کې. که زه ټول عمر هم تسبیحات وکړم نو بیا هم کم دي. او یوه فرشته هم هغه ده د کله راسي چې هغه پیدا ده، د هغه وخت نه هغه په سجده کې ده، د الله تسبیح بیانوي او هغه به خپل سر د قیامت په ورځ راپورته کوي او هغه به وایي چې یا الله ستا حق خو اوس هم ادا نه شو. مونږ خو په خوله ډېر وایو چې د الله تعالی په مونږ باندې ډېر انعامات او احسانات دي، لیکن زموږ د خولې نه تسبیح ولې نه راوځي؟ بیا ولې مونږ د زړونه نه وایو چې سبحان الله و بحمده؟ زموږ په ژبه نورې څومره د دنیا ترانې دي. څومره ګانې وایو، فضول خبرې کوو، د دې ځای خبره، د هغه ځای خبره، لیکن تسبیح مو ولې په ژبه نه راځي؟ ټول کائنات بغیر د شعور نه تسبیح کوي، او زما سره شعور دی، مال الله تعالی عقل را کړی دی، زه سو بې شعوره خو نه یم. هغوی خو اشرف المخلوقات نه دي، زه یم اشرف المخلوقات، زه دې په ټول مخلوق کې د هر چا نه بهترینه جوړه کړې یم، ماله دې هغه مقام او مرتبه را کړې ده چې هغه دې فرشتو له هم نه ده ورکړې. سبحان الله، په فرشتو باندې دې مونږ ته سجده وکړه، نو ولې زه به ولې سجده نه کوم؟ الله اکبر، الله اکبر. انسان د څه تسبیح کوي؟ هغه خو د الله تعالی عیب بیانوي. هغو لی اولاد جوړ کړو، د هغو سره نور خلک شریکوي، په هغو پورې دروغ تړي، د نورو محتاجو په در باندې ځي او د هغوی نه غواړي، خو بیا هم انه کان حلیما غفورا، بیا هم هغه حلیم دی، حلم واله دی، د هغو سره تحمل او برداشت دی. دا حلم سوی بردباری، یعنی په سزا ورکولو کې تادی نه کوي، چې هغه زر بندیان ونیسي چې دی خو ما د هر چا نه ښه جوړ کړی دی، او د هغې د پاسه د الله سره شرک کوي، هغو ته کنځلی کوي، که هغه غواړي نو بندیان د یو کون سره ختمولی شي، د دې دنیا نه هغه ختمولی شي او د هغو اولاد هم. لیکن ګورئ د هغو حلم ته چې هغه څومره لوی دی، او د هغو چې کوم صفات دي سوای د تکبر نه، تکبر د هغو سره ښه ښکاري، او د الله چې کوم صفات دي نو په کار ده چې د هغې عکس په انسانانو کې هم وي. د ټولو نه ښه او بهترین صفات په انسانانو کې حلم نشته، چې څوک راته څه وایي ډېر زر او په منډه هغو له جواب ورکړو، ډېر زر د هغو نه د بدلې د اخیستو کوشش کوو، چې دو راته خبرې واورولې نو زه څنګه اوس په قلاره کینم؟ لیکن سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر، یا الله واقعی چې تو رب یې، یا الله تو اله یې، او واقعی ستا په شان څوک شته دی نه، لیس کمثله شیئ، باقی که تاسو څومره څوک ناراضه کړی نو هغې څومره زر بیا سزا ورکړي بندله، که نور څه نشو کولی نو بیا مونږ خیرې وکړو، لیکن زمون رب څنګه دی؟ سبحان الله، الله اکبر. قل یا عبادی الذین اسرفوا، په سوره الزمر کې راځي په آیه نمبر 53 کې، اے نبی زما بندیانو ته ووایا چې چا چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، لا تقنطوا من رحمت الله، چې تاسو منه امیده کېږئ د الله د رحمت نه، داسې نه ده چې زه زر زر هغوی له سزا ورکړم ځکه چې تاسو غلط کارونه کوئ، غلط وینئ، غلط اورئ، غلطی خبرې کوئ، نافرمانۍ کوئ، ګناهونه کوئ، او ښه د زړورتیا سره یې کوئ، بیا په الله پوهې خبرې جوړوئ. مشرکان خودی په غلطه، د هغوی خو خبره نه کیږي دلته، د هغوی خبره خو نه ده، خو څوک چې لا اله الا الله وایي هغوی هم داسې غلط کارونه کوي او داسې خبرې د خولې نه وباسي، داسې غلط کارونه کوي، لیکن بیا هم د هغه رب حلم وګورئ. هغه بنده ته سنوایی، بنده ګرځي را ګرځي، هغو له رزق ورکوي، ښه خوري، سکي، خوراکې هم هضمیږي، هغوی ښه هر څه ګوري، اوري، سا هم اخلي، ښه لوییږي، اولادې هم ښه صحیح وي، د هغوی ټول کارونه ښه صحیح کیږي، هغوی ته هیڅ هم نه وایي، او دا د هغو حلم دی. او مونږ کله د خلکو سره د حلم معامله کوو؟ مونږ هغه وخت برداشت کوو چې کله زمونږ په کنټرول کې یو کار نه وي، لیکن د هغه رب حلم ته وګورئ چې د هغو سره طاقت دی، لیکن هغه بیا هم د خلکو سره د تحمل او برداشت معامله کوي. که هغه په نیولو راشي نو بنده په یو ساعت کې نیولی شي، خو بیا هم هغه بنده نه نیسي. الله اکبر. د چا سره چې طاقت نه وي نو هغه غریب به څه انتقام واخلي، څه بدله به واخلي؟ خبره خو اصلي دا ده چې د بنده سره طاقت او قوت وي، چې په یو کون سره ثابت قیامت راتلی شي، چې د هغو د یو کون سره د ثابت قیامت راتلی شي، د یو کون د ویلو سره. اسرافیل علیه السلام خو شپېلۍ په خوله کې تیاره نیولې ده او په انتظار کې ناست دی چې کله د الله تعالی د طرف نه به کن ویلی کیگی چې زه شپیلی ووهم د الله خو صرف اراده کول کافی ده نو ټول جهان پوره کائنات به ختم شي د فرشتې پورې چې څومره هم مخلوق د هغې له به مرګ راشي بیا هم د هغو تحمل ته یعنی د هغو حلم ته وګورئ سوچ کوئ دا هندوانو چې غټې غټې مندرې جوړې کړې دي او په هغې کې غټ غټ بوتان پراته دي نو سوچ کوئ چې زموږ د رب تحمل څومره دی چې هغه اور لګولی شي چې ای انسانه دا ته چا ته ښکته کیږې دا ته کوم ځای خپل تندی لګوې دا ته څه کوې اخر ای الله واقعي ستا څومره تحمل دی څومره برداشت دی په تا کې یا الله که ته غواړې نو بجلی راغورځولی شي چې په دې ټوله دنیا اور لګوې او که ته وغواړې نو په یو ساعت کې دا ځمکه شلولی شي او هر څه په کې دننه بوتلی شي او که ته وغواړې نو اسمان راغورځولی شي او که ته وغواړې نو دا ټول سمندرونه په ځمکه راوستی شي دا څومره هر څو او هر قسمه ګناهونه کیږي په دې سمندرونو باندې ښه په ښکاره نافرمانۍ دي هر طرف ته ای الله ستا څومره حلم او برداشت دی ځکه چې تو حلیم یې او بل ستا په شان څوک نشته انه کان حلیما او هغه دی نن هم هغه دی او مسلسل دی داسې نه ده چې د هغو حلم یوه ورځ دی چې بیا به در سره ګورم د هغو تحمل چې دی دا استمراری دی یعنی هغه مستقل دی او هغه مهلت ورکوي د هغو تحمل دا دی چې بنده نه نیسي چې یوه ورځ داسې بنده له خیال راشي او دی پوه شي چې اتیا کالو ته ورسي او دله عقل راشي یا د پنځو اتیاو کالو نه پس هم دله کو عقل راشي چې نه نه زه په غلطه یم لیکن بیا هم هغه داسې نه وایي چې ایله اوس تا ته زه در یاد شم دومره هر څه دې وکړل او اوس راته واپس راغلی اوس خو ستا ورځې نږدې دي د مرګ په قبر کې د خپې اویزان دي دي اوس خو ته بې کاره شوی یې ته خو د کار نه یې زه درته ایله اوس را یاد شم لیکن بیا هم هغه غفورا دی الله اکبر دواړه ښکلي صفات په یو ځای کې راغلل حلیما او غفورا که چېرې په هغو کې حلم نه وی نو په هغه وخت به یې دا هر څه ختم کړي وو او که هغه غفورا نه وی او تا لږ ناوخته کړی وی او هغه وی چې زه اوس تا نشم معاف کولی نو د هغو سره حلم هم دی او که چېرې تا ته یاد شو او پوه شوې نو هغه غفورا هم دی دا خبره یاده ساتئ او هغو طرف ته په راتلو کې وخت مه لګوئ چې کله واپس شئ نو هغه به غفور بیا مومئ لیکن د خفګان خبره دا ده چې انسان د هغو د دې صفت په وجه ډېره زورورتیا کوي یعنی د افسوس خبره دا ده چې انسان د الله تعالی د دې صفت په وجه ډېره زورورتیا کوي او زړورتیا کوي یعنی فایده حاصلوي او هغه د حد نه اوزي ځکه چې هغه وایي چې الله تعالی خو غفور دی چې زه به خپله مرضي کوم په کار خو دا وه چې زر ښکته شوی وی او په جړه او عاجزۍ سره الله تعالی ته یې رجوع کړی وی چې سر یې راوچتولی چې د محبت سره هغو طرف ته راغلی وی نو هغه نور سرکشه شي نو د الله تعالی خو هیڅ هم نه ځي که ته نافرمانه یې نو د هغو تسبیح خو آسمانونه او ځمکه کوي او څه هم چې په دې دواړو کې دي او د دې په منځ کې دي نو هغوی تسبیح کوي د هم سره که ته پوهېږې او که نه د دې نه پس د انسان سره د ویلو بیا څه پاتې شو د دې آیت د ویلو نه پس د دې نه پس بنده بیا څه ویلی شي او کوم خوا تلی شي بیا چې هغه رب پرېږدي نو چرته به ځي الله اکبر وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او چې کله تاسو قرآن وایې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به د دې قرآن د ویلو سره تبلیغ کوو نورې خبرې به یې نه کولې خو خلکو ته به یې قرآن وی نو په کار خو دا ده چې په خبره بنده پوه شي او بندیان سیده شي او صحیح شي چې ایمان راوړي قرآن یې زړه ته کوش شي جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نو موږ جوړ کړو ستا او د هغه خلکو په منځ کې چې څوک په آخرت باندې ایمان نه ساتي یوه پټه پرده، یعنی مونږ جوړ کړه ستا او د هغه خلکو په منځ کې چې څوک په آخرت باندې ایمان نه ساتي یوه پټه پرده. چې پرده راشي نو بیا به هغوی په خبره څه پوه شي او بیا به هغوی خپل څه ایمان راوړي. چونکې ستا او د هغوی په منځ کې یوه پرده راشي، ځکه خو هغوی بیا په خبره باندې نه پوهیږي او دا پرده ولې راځي. او څوک دا نه شي ویلی چې الله پرده راوسته نو د هغوی په کې څه قصور دی. نه، چې کله یو بنده د پوهېدو لپاره تیار نه وي، چې کله د انسان دغه شان رویه وي چې زه خو دا نه منم، چې کله انسان کفر پرېښودلو ته تیار نه وي نو بیا حجاب راشي، چې کله انسان د شیطان په لاره روان وي د خپل نفس خبره اوري نو بیا هغه نه پوهیږي. یو سټیج راشي چې بیا قرآن اثر نه کوي. او تاسو د دې یو مثال وګورئ. امي جمیل چې د ابو لهب ښځه وه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاچی وه، چې کله سورة اللهب نازل شو هغې یو کاڼی راوچت کړو او د کور نه ووته، نو هغې وی چې مزمم مزمم، د محمد په ځای مزمم ووی. او هغې وی چې هغه کوم ځای دی او زه خو داغو نافرمانی کوم او داغو خبره نه منم او زه خو داغو نه انکار کوم چې هغه کوم دین راوړی دی، زه هغه رد کوم. او حرم طرف ته روانه شوه. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست و د هغوی دا خیال و چې دا به څه ووایي. نو هغه را روانه وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته فکر مه کوه. او ابوبکر صدیق ته وویل چې ستا رفیق چرته دی؟ هغه مونږ ته بدی ردی وایي، زه خو د سردار لور یم. او هغې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نظر هم رانغی چې ګنی هغه دلته ناست دی، ځکه چې الله تعالی پرده راوسته په منځ کې. نو الله تعالی چې کله وغواړي نو پرده راوستی شي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن بیانوه خو هغوی پرې نه پوهېدل. او چې کله قرآن ویلی شي نو دا د خاموشۍ سره اورئ، د غور سره، ځکه چې په تاسو باندې رحم وشي، ځکه چې قرآن اورېدل له خاموشۍ سره ضروري وي. بیا هله بنده په قرآن پوهیږي او قرآن اثر کوي. او چې کله شور او غوغاوي او خبرې وي او چې قرآن لګېدلی وي نو څه به بنده پوه شي او څنګه به زړه ته کوزیږي. نو د هغوی په زړونو باندې یوه پټه پرده راشي او بیا به بنده څه پوهیږي. او دوی په خپله وي چې زموږ په زړونو باندې پردې دي، او ځینې پردې غټې وي او ځینې نری وي، او د هغې نه بیا سونه شیوتې. نن هم داسې خلک دي چې خلک د قرآن نه تختي او اورېدل نه غواړي. دلته راغلي دي چې یؤمنون بالآخره، نو په اصل کې د هغوی په آخرت باندې یقین نشته. چې په آخرت باندې ایمان وي نو بیا د بنده سره خپل هم فکر وي او د بچو هم ورسره فکر وي چې د دوی به څه کېږي. لکه زموږ سره چې د خپل را روان ژوند فکر وي او د بچو فکر وي را سره چې د دوی به څه کېږي، چې د بچو به مې څه کېږي. دغه شان چې د بنده ایمان وي نو د آخرت فکر به هم ورسره وي چې زه څنګه د جهنم د اور نه خپل ځان بچ کړم. چې ایمان وي د بنده نو بیا د هغو سره ضرور فکر وي. داسې نه وي چې بنده په خوله وایي چې په آخرت مې ایمان دی خو فکر ورسره نه وي. نو داسې نه وي چې فکر وي د بنده نو بیا هغه وایي چې زه د عذاب نه څنګه خپل ځان بچ کړم، څنګه د جهنم د اور نه بچ شم، څنګه زه جنت ته لاړ شم. هغه بیا په تلاش کې وي چې کوم ځای به راته دا لارې میلاویږي. بیا هغه د قرآن په لاره ځي چې د دې سره به ماته لاره میلاو شي. او الله تعالی فرمایلی دي چې څوک علم حاصلوي نو الله تعالی د هغوی دپاره د جنت لاره آسانه کړي. چې کله هغه په تلاش کې وي د لارې چې څنګه به زه جنت ته رسم، نو الله تعالی ورته لاره وښیي. هغه بیا قرآن طرف ته راشي او قرآن د هغو زړه ته کوز شي، ځکه چې د هغو موټیو څه وي چې ماته د جهنم نه بچ کېدل وي او جنت ته تلل دي. او چې د چا په آخرت باندې ایمان وي نو هله به ورسره دا فکر راشي. او چې د چا په آخرت باندې ایمان نه وي او یا د هغو ایمان ډېر کمزوري وي نو بیا ورسره فکر نه وي. او هغه وایي چې زه خیر دی چې کله راشي نو ګورو به ورسره. نو داسې خبره کول د ډېر کمزوري ایمان نښه ده. او چې د چا ایمان کمزوري وي نو هغه ته بیا قرآن یو فالتو شیخ کاری او د فارغ خلکو کار ورته ښکاري. هغوی بیا وایي چې زموږ سره خو جابونه دي او د دنیا کارونه مو دي، د دې دپاره خو فارغ وخت پکار وي. هغوی ته بیا دا ضرورت نه ښکاري. ضرورت خو د هغه کس وي چې د چا په آخرت باندې ایمان مضبوط وي او چې د چا په آخرت باندې ایمان وي، نو بیا به قرآن اثر کوي. بیا بنده د عمل کولو دپاره هم منډه وهي، چې کله دا نه وي نو هغه بیا حجاب هم مستوره وي. دغه شان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو د نظرونو نه پټېدل غوښتل، نو د قرآن آیتونه یې وې. د سورة الكهف دا آیت: انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا. او د سورة النحل آیت به هم وې: اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. او په سورة الجاثية کې هم یو آیت دی او هغه به وي: افرأيت من اتخذ الهه. دا آیت چې دی، دا آیت نمبر 23 دی. او د مکې نه د هجرت په وخت کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاوره اوچته کړې وه په مټي کې، او مشرکین طرف ته یې غورځولې وه، نو هغوی ړانده شوي وو. او د سوره یاسین آیت یې ویلی وو. د سوره یاسین دوه آیتونه دي: انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين ايديهم وما خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. حضرت كعب رضي الله عنه فرمائي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل لیدلې وو، نو دا ما د ملک شام یو سړي ته بیان کړی وو. هغه د څه ضرورت لپاره د رومیانو ملک ته تللی وو او د یو وخت پورې هلته وو. او بیا چې کله هغه کافرانو تنګه وو، نو هغه د هغوی نه وتښتېد او خلک په هغو ورپسې شو. دې سړي ته دا خبره رایاده شوه او هغه هم د سوره یاسین دا دواړه آیتونه ووې. الله تعالی د هغوی په سترګو باندې داسې پرده راوسته چې په کومه لاره دوی روان وو، په هغه لاره باندې دشمنان راغلل، خو هغوی دې ونه لیدو. نو دومره طاقتور دي دا آیتونه. نو واقعي الله تعالی دغه شان پرده هم واچوي. او امام قرطبي هم فرمایي: دا ولنی درې آیتونه چې مې درته ووی، او که د سوره یاسین آیتونه هم ورسره شي، نو امام قرطبي فرمایي چې زه په خپله په اندرس کې د قرطبه په خوا کې په قیله کې یوه واقعه ما ته راپېښه شوه، چې ما د دشمن په مخ کې منډه کړه او په ګوټ کې کېناستم، او د دشمن دوه کسان پاسونو سوارو په ما پسې راغلل. ښکاره میدان وو او هیڅ هم نه وو. ما د سوره یاسین دا آیتونه وی، هغه دوه کسان ښځه ما په خوا باندې تیر شول، او هغوی دا خبر وکړه زما په خوا کې چې دا سړی خو څوک شیطان وو، ځکه چې مونږ ونه لیدو. نو الله تعالی هغوی ړانده کړل. د یاسین نه واخله د لا یبصرون پورې هم بنده ویلی شي. دا آیتونه د خپل حفاظت لپاره ویلی شي. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. او مون دا غوی په زړونو باندې هم غلاف واچو چې دوی نه پوهیږي، او د دوی په غوږونو کې هم بوج وي، په سترګو پرده راځي، زړه هم په غلاف کې شي، په غوږونو هم پرده راشي، نو بیا به څنګه هغوی ته هدایت ملاویږي؟ او هدایت الله تعالی هغه بنده له ورکوي په چا کې چې طلب وي. څوک وایي چې ما ته د دې ضرورت نشته، چې څوک د دې نه ویزاره وي، د الله د ذکر او د الله ذکر نه خوښوي، نو الله تعالی هم بیا د هغو په زړه باندې پردې واچوي. په غوږونو اوري لیکن په هغوی باندې ښه نه لګي، هغوی لپاره یو بوج وي، ځکه چې کله اذان کېږي یا څه درس وي یا د قرآن تلاوت کېږي، نو خلک فورا چینل بدل کړي. هغوی اوریدل نه خوښوي، په غوږونو کې بوج وي، ګانه اورېدلې خوښ وي، ډرامې خوښې وي. الله تعالی دې مونږ د دې نه محفوظ وساتي. واذا ذکرت ربك في القرآن، او چې کله تاسو ذکر کوئ د خپل رب په قرآن کې، وحده، دا هغوی یوازې ذکر چې تاسو کوئ، ولو على ادبارهم نفورا. ګورې اوله هم دا خبره راغلی وه چې هغوی د نفرت سره وتښتي چې کله قرآن واوري، په هغوی باندې قرآن ښه نه لګي. په آیت 41 کې راغلی وو، او اوس دوباره دا خبره راغله چې کله په قرآن کې د یو الله خبره کیږي، یعنی د توحید خبره کیږي، نو په هغوی باندې ښه نه لګي، هغوی په شا باندې وتښتي. تاسو ورته نورې قصې ووایئ نو ښه به یې خوښې وي، خو توحید یې نه دی خوښ، ځکه چې قرآن د هغوی غلطي عقیدې، د هغوی د پلار نیکو د رسمونو چې کومې خرابې دي، د هغوی په عمل کې د هغې جړ کټ کوي. نو ځکه په هغوی باندې دا بوج لګي، هغوی دا نشي برداشت کولی، او د الله تعالی د وحدانیت خبره هغوی نشي برداشت کولی. چې ټول کټ شي او د یو الله خبره وشي، نو دا هغوی نشي برداشت کولی. هغوی وایي چې څه مطلب، مونږ په هیچ چا پسې نشو تللی چې صرف د یو الله نه غواړو. نو ګورئ دا توحید چې دی، چې کله د توحید درس وي نو دا په هغوی باندې ښه نه لګي، دا د مشرکانو خبره کیږي. او که په مونږ باندې هم توحید ښه نه لګي چې هسې د مونځ روجې خبرې کوئ خو د توحید خبرې مه کوئ، نو دا خو بیا ښه خبره نه شوه، ځکه چې دا خبره خو د مشرکانو ده. هغوی صرف د یو الله ذکر ناوري او د نفرت سره تختی، دا خو بیا ښه خبره نه ده، ځکه چې دا خبره د مشرکینو ده. هغوی صرف د یو الله ذکر ناوري او د نفرت سره تختی. نحن اعلم بما يستمعون به، مونږ زیات پوهیږو هغه چې هغوی د غور سره اوري. سره داغې اذ يستمعون اليك، چې هغوی د غور سره اوري ستا طرف ته، یعنی هغوی ستا په مجلس کې ناستي، د کوم نیت سره ناستي، او سوري د هغوی په زړونو کې، او د حق څومره طلب دی د هغوی په زړونو کې، دا الله ته پته ده چې هغوی سو اوري، او هغوی کومې خبرې کوي چې دی ورته غوږونه لګوي. نو د دې هم الله تعالی ته پته ده. هغوی به داسې ښکاره کول چې ګنې مونږ ډېر ښه په غور سره اورو، او الله ته پته ده. یستمعون، استماع وایي چې کله بنده ډېر په غور سره غوږ ایښی وي او اوري. هغوی څه اوري؟ د کوم نیت سره اوري؟ هغوی څه ښکاره کوي؟ په هغې باندې الله پوهه دی او هغو ته پته ده. و اذ هم نجوا، هغوی به ښکارېدل داسې لکه چې ډېر په غور سره اوري، چې مونږ خو ډېر مخلص یو، دومره په غور باندې اورو، او چې بهر ته به لاړل نو نورې خبرې به یې کولې، ځکه چې وفرمایلی شو چې و اذ هم نجوا، چې کله هغوی د خپلو ملګرو سره شي او په غوږونو کې پټې پټې خبرې کوي، په دې قرآن پورې خبرې کوي، او دلته خلکو ته داسې ښکاره کوي چې مونږ ډېر ښه اورو. اذ یقول الظالمون، او چې کله د خپلو ملګرو سره پټې خبرې کوي په غوږونو کې، کسر پسر کوي، نو ظالمان وایي ان تتبعون الا رجلا محصورا. نو کمزوري عقیدې والا مسلمانانو ته وایي، کوم چې نوي نوي مسلمانان شوي وو، تاسو خو د یو داسې کس اتباع کوئ او په هغو ورپسې یې چې په چا باندې جادو شوی دی. یعنی د دې کوششونه دا دي چې دا نوي مسلمانان د دغه لارې نه منع کړي، چې مونږ خو واورېدل او دا خو ټولې د جادو خبرې دي، تاسو د داسې کس اتباع کوئ چې په هغو باندې جادو شوی دی. انظر کیف ضربوا لك الامثال، ګورئ څنګه هغوی ستا دپاره مثالونه بیانوي. کله هغوی وایي چې دی خو جادوګر دی، کله مجنون وایي، کله کاهن او کله شاعر. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، په لارې باندې د راتلو استطاعت نه لري. دله وایي چې د بنده نه د لارې نښه ورکه شي، د لارې نه ورکېدل. هغوی په خپله کنفیوز دي، هغوی ته پته نشته چې دوله سنم کیږدو. ځینې وایي چې دی کاهن دی، نو بیا نور وایي چې نه، کاهن خو نه ښکاري. ځینې وایي چې مجنون دی، نو بیا وایي چې نه، مجنون خو داسې نه وي. کله وایي چې شاعر دی، او چې غټو غټو شاعرانو به وکتو، نو هغوی به وایي چې نه، دا کلام خو د یو انسان شاعري نه ده. نو هغوی پوهه نه وو چې څه وکړو او دې څنګه مونږ خلکو ته ښکاره کړو. نن هم چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي، نو هغوی بیا هم په قلاره باندې نه کینی. کله د حضرت عائشه رضی الله عنها د وادو خبره راواخلي، کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینځو خبره راوباسي، رنگارنګ خبرې راوباسي، او په قلاره نه کینی. او هغه هم بې دلیل خبري وي بغیر د سوچ نه، حالانکه د سلیمان علیه السلام یو کم سل خزی وي او د داود علیه السلام هم نو دومره خزی وي، داغوی پاغوی پوری خبری نه کوي، لیکن نن د هغه پیغمبرانو منلو والا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری خبری کوي. الله اکبر. یو د هغوی دپاره قرآن اورېدل ګران کار وو، او د توحید خبر اورېدل هم هغوی ته ګرانه وه. د توحید نه نفرت وو، او بیا به وي چې په دو باندې خو جادو شوی دی. چې کله نوح علیه السلام هم خلق توحید طرف ته رابلو، نو هغوی به په غوږونو کې ګوتې ورکړې، په کپړه به یې مخ پټ کړو چې چېرته دی مونږ ته د توحید خبرې ونه کړي. نو توحید بنیاد دی، په دې باندې ضرور پوهېدل دي، نو د دې نه لرې مه تښتئ. او دویمه خبره دا ده چې څومره هم خلک پراپیګنډاز کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف، هغوی چې څه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف وایي، لیکن په هغوی کې هیڅ سبسټنس نه وي، چونکه په هغوی کې دننه دومره بړاس وي. هغوی داسې داسې خبرې کوي، مذاق او خنداګانې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری کوي، ځکه چې د هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدنامي وکړي او د خلکو په مخ کې د هغو ایمیج خراب کړي، او دې ته کیریکټر اساسینیشن هم وایي. او چې کله د یو رسول ایمیج خراب شي، نو د هغې نه پس بیا پوهه شي چې هغه بنده د اسلام نه لرې شو، نو هغه بنده بیا په اسلام باندې نه شي پاتې کېدی. او هغوی هم دغه غواړي، د شیطان خو دغه کار دی کنه. وقالو، او هغوی وایي، اذا کنا عظاما ورفاتا، چې کله مونږ شو چوری چوری هډوکي د مرګ نه پس، زمونږ هډوکي به هم داسې وراستو شي او چوری چوری به شي، نو ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، نو آیا مونږ به بیا راپاسولی کیږو او پیدا کیږو به د نوي سرنه. د هغوی د آخرت عقیده داسې وه چې د هغوی دپاره په دې خبره پوهېدل ډېر ګران وو چې دا به څنګه وي، چې زمونږ هډوکي به چوری چوری شي او د هغې نه پس به بیا مونږ راوچت شو راپاسو به. ابو جهل هډوکي راوړي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له، او هغه هډوکي په لاس کې چقنی چقنی کړل، یعنی داسې زاړو هډوکي وو چې په لاس کې ترینه بوره جوړه شوه. هغوی چې دا به ودرېږي، یعنی په اصل کې انسان ته د الله تعالی قدرت، د هغو طاقت، د هغو قوت داسې ښکاري لکه څنګه چې زما قوت او طاقت دی، لکه څنګه چې مونږ بې وسه یو، نو دغه شان به نعوذ بالله الله تعالی هم وي. زمونږ په مخ کې به دا وراستو هډوکي څنګه ودرېږي، ځکه چې زمونږ عقل دا خبره نه مني، نو دغه شان به الله هم نشي کولی. نو اصلي مسله دلته دا ده چې انسان د الله تعالی په قدرت او طاقت نه پوهیږي، هغه ته پته نشته چې د الله تعالی سره څومره طاقت دی، نو ځکه بیا انسان دا قسمه خبرې کوي چې کوم انسان وایي چې ان الله على كل شيء قدير، او الله مونږ په اول ځل د خاورې نه پیدا کړي یو، او که اوس هم زمونږ هډوکي خاوره شي، نو هغه بیا هم مونږ پیدا کولی شي، نو دا هغو د پاره پیدا کول خو څه مسله نه ده. قل، اے نبی، دوی ته ووایه، ته دوی له جواب ورکړه. اول دلته د مشرکین اعتراض بیان کړو الله تعالی، او بیا یې هغوی له جواب ورکړو، کونو حجارة او حدیدا، کچری تاسو کاڼي جوړ شئ او یا وسپنه، یعنی دومره سخت شی چې د هغې نه بل سخت شی نه وي، او مما یکبر فی صدورکم، او یا کو ستاسو په زړونو کې د دې نه هم لوی شی وي، کو هغه شی تاسو بیا هم الله تعالی تاسو د قیامت په ورځ ودروي به، کو کاڼي در نه جوړ شي، کو وسپنه شی، او کو د هغې نه هم سخت شی جوړ شی. او انسان ته خو کاڼی د ټولو نه سخت شی ښکاري، ځکه وایي چې د کاڼي په شان زړی دی، خو د هغې نه هم سخت شی خو الله تعالی به تاسو ودروي. دلته په عقیده باندې دومره زور ولی ورکړی شوی دی، ځکه چې که د چا دا ایمان نه وي که نه، نو بیا د بنده ټول ایمان شیکی شي، یعنی بیا د بنده ایمان وخوځي. خو په آخرت د چا ایمان نه وي، نو هغه بیا د الله تعالی په قوت هغه شان نه دی پوهه لکه څنګه چې د هغو قدرت دی، او بیا د هغو ایمان هم ختم شو، او بیا هغه د رسول نه هم انکار وکړو، ځکه چې دا خبرې خو رسول کړی وې. د آخرت خبره خو پیغمبر کوي کنه، خو د چا په آخرت یقین نه وي او د رسول خبره ونه مني، نو بیا خو د هغو ایمان هم ختم شو، او رسول ته دا هر څه چا ویلي وو فرشتې، نو بیا هغه د فرشتو نه هم انکار وکړو. بیا په ایمانیاتو کې د یو سیز نه انکار کول داسې دي لکه د هر سیز نه چې بنده انکار وکړي نو پوره عمارت وړقیږي. چې کله تاسو په ایمانیاتو کې د یو نه هم انکار وکړئ او په آخرت باندې ایمان خو بنیاد دی زموږ د دین، او چې کله دا وړقیږي نو بیا د بنده عمل لاړ شي، او چې دا وړقیږي نو ایمان لاړ شي. ځکه ډیره ضروری ده چې د بنده دا عقیده ډیره مضبوطه وي چې ها الله به مونږ راوچتوي، زمونږ حساب کتاب به کیږي. او لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او قرآن دا هر څه بیان کړی دي، نو دغه شان ایمان په کار د چوي زمونږ په آخرت باندې. او داسې عقیده نه ده په کار لکه څنګه چې خلکو د ځان نه جوړی کړی دي چې ټول به بخلی کیږي، هیڅم نشته، ټول به جنت ته ځي، هلته جهنم نشته. په هغه معاشره کې په هغه ورځو کې د ځینو خلکو خو په آخرت باندې ایمان وونه، او د چا چې په آخرت باندې ایمان و نو هغې به وي چې دا بوتان به زمونږ دپاره سفارش کوي او هلته به مونږ خلاص شو. سنشته یعنی د هغوی د آخرت عقیدې داسې غلطې وي. او ایمان بالاخره دا نه دی چې ها د قیامت ورځ ده، د قیامت په ورځ خو یو عیسائی هم ایمان ساتي، او چې کله ایمان بالاخره هغه شان نوي لکه څنګه چې زمونږ دین مونږ ته بیان کړی دی، بیا پوه شئ چې ایمانی نشته. نو په هر سیز باندې ایمان راوړل دي لکه څنګه چې په قرآن کې بیان شوی دي، په قرآن او حدیث کې. صرف ایمان بالاخره دا نه دی چې هغوی د قیامت د ورځې نه انکار کوو. اوس کو یو مسلمان کس په جهنم باندې ایمان نه ساتي چې جهنم نشته یا دا چې جنت نشته، نو بیا ایمان بالاخره ختم شو. پوه شوئ؟ فسیقولون من یعیدنا، پس ډېر زر به هغوی وایي چې څوک به مونږ را واپس کړي. دا څنګه کیدی شي چې مونږ واپس راوستی شو؟ نو دا هم د الله تعالی په طاقت او د هغو په قوت باندې شک کول دي. قل الذی فطرکم اول مره، نو د دې سیمپل جواب دا دی چې چا مونږ په اول ځل پیدا کړی یو نو هغه به مو دوباره پیدا کړي. فسینغضون الیک رؤوسهم، نو ډېر زر به هغوی سرونه اوړقوي چې ها مونږ ته پته ده، مونږ پوه یو. سوال جواب کیږي، دلته مکالمه ده، یو ډایلاګ دی چې هغوی له جواب ورکړی شي نو هغوی سرونه داسې ډقوي چې ها مونږ پوه شو. دا هر څه په اصل کې هغوی په مذاق کې کوي چې ها ها پته ده راته. بیا بل سوال کوي، ویقولون متى هو، او هغوی به وایي چې بیا به کله وي ده، تر دې وخته پورې خو اونه شول، کله به کیږي بیا ده، کله به هغه بیا پیدا کوي. قل عسى ان يكون قريبا، اي نبي تدي توايا چې امید دی چې دا به ډېر زر نږدې وي. یاد وساتئ دا خبره چې کله عسى او لعل په قرآن کې راشي کنه، نو دا بیا شاید والله خبره نه وي بلکې یقیني خبره وي. او چې د الله تعالی د پاره کله دا خبره راشي یعنی چې کله دا هغو خبره وي، نو د دې مطلب بیا یقینا وي، هسې د دې مطلب امید وي، یعنی یقینا چې دا به نږدې وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې دواړه ګوتې میلاو کړې او وی فرمایل چې زو او قیامت به داسې یو، یعنی اوس به زمانه پس قیامت راځي. او الله تعالی په سورة المعارج کې فرمایلی دي، انهم يرونهم بعیدا ونراه قریبا، هغوی ته هغه لری ښکاري او مونږ ته نږدې ښکاري. هغوی وایي چې قیامت خو ډېر لري دی، او مونږ وایي چې نه، ځکه چې د انسان مرګ راشي نو دا د هغو قیامت شروع شي او هغه فرشتې هم وویني او هغو ته مخکې دنیا هم په نظر راشي، د غیبو پرده هم لري شي، د هغو قیامت هم شروع شي. کنه اوس کو قیامت زرونه کاله پس راشي نو په هغو خو په قبر کې هر څه تیریږي، یا ورته د جنت کړکۍ کولاو شي او یا د جهنم، یا د عذاب سلسله شروع شي او یا د جزا. څوک دې ستا رب، څوک دې ستا رسول، ستا دین څه دی، دا ټول حساب کتاب شروع شي. او څه پته ده چې دا مرګ په یو څو ساعته کې هم راتلی شي؟ تاسو د قیامت انتظار کوئ چې نه نه، لا خو عیسی علیه السلام نه دی راغلی، نه لا خو دا نښه نه ده پوره شوې، اوس خو لا قیامت ډېر لري دی. نو په آرام سره ناست وي، داسې ښکاري لکه چې مونږ به همیشه دلته اوسیږو، چې قیامت راشي نو مرو به نه، مرګ خو سبا هم راتلی شي او نن د شپې هم راتلی شي، کیدی شي چې ډیر نږدې وي. الله اکبر. تاسو وایئ چې قیامت به کله راځي؟ نو کیدی شي چې نږدې وي. دا خبره وشوه او انسان یې اوړقوه، ځکه چې هغه ته پته نشته چې په یوه ورځ کې دی، دوه ورځې پس دی او که کال پس دی. او د عربۍ یو متل دی چې یو شی روان شي نو هغه بیا نږدې وي، چې یو کار کېدو والی وي نو هغه بیا نږدې وي، چې یو ټرین روان شي نو ډیر زر به راورسي. نو بیا انسان ولې خپل عمل وروسته کوي؟ یوم یدعوکم، او په کومه ورځ چې هغه را وبلي تاسو، فتستجیبون بحمده، چې کله هغه را وبلي تاسو نو د دې مطلب دا دی چې کله شپېلۍ وهلی شي، چې کله د سوري یوه نفخه وهلی شي نو هر څه به ختم شي، هر څه به تباه او برباد شي. په ځینو ځایونو کې د دوو نفخو خبره راځي او په ځینو کې د دریو، یعنی چې اولنۍ شپېلۍ وهلی شي نو هغه به د بې هوشۍ وي، دویمه به د مرګ وي، او دویمه به د دوباره را پاسېدو وي. ځینې مفسرین وایي چې دوه ځله به شپېلۍ وهلی شي، د یوې سره به ټول خلک مړ شي او د دویمې سره به ټول راژوندي شي، د یو سره به هر څه تباه شي او د بل سره به دوباره راژوندي شي. امام شوکانی په تحفة القدیر کې دې خبرې له ترجیح ورکړی دی چې دوه نفخې به وي. اوس په دې دوه نفخو کې به څومره وخت تیریږي؟ په ځینو ځایونو کې د څلویښتو کالو خبره راغلې دي، د څلویښتو کالو خبره راغلې ده. یوم یدعوکم، په کومه ورځ چې به شپېلۍ وهلی شي نو څه به وشي؟ ټول به ایک دم را پاسي، هیچ چاله به مهلت نه ورکړی کیږي، ټول خلک به جواب ورکړي سره د حمد، د هغو د تعریف سره، د هغو حکم به منلی کیږي چې هغوی ته وویلی شي چې په دې طرف باندې ځای، نو ټول خلک به روان شي. یو بنده به داسې نه وایي چې نه، زه خو نه ځم، زه ویرېږم. په دنیا کې چې کله څوک چرته ځي، نو چې په یو بس کې خلک ځي، نو هر بنده د خپلې مزې مطابق وخت اخلي او بیا راځي، څوک څه وخت راځي او څوک څه وخت. لیکن هلته به یو کس هم داسې نه وایي، هیڅوک به نه لیټ کیږي، د یو آواز سره به ټول خلک روان شي او لبیک به وایي الله اکبر. او څه پته چې هغه وخت تاسو ته لرې ښکاري، لیکن هغه نږدې وي. تظنون ان لبثتم الا قليلا، بیا به تاسو ته پته ولګي چې د دې دنیا د ژوند کوم ټایم چې تاسو ته میلاو شوی دی نو دا څومره لږ و. نن خو تاسو ته ښکاري چې ډیر وخت دی، ډیر وخت دی. او هغه وخت چې ودرېږئ نو تاسو ته به ښکاره شي چې دا وخت خو ډیر لږ و، ما ته خوړو وخت میلاو نه شو. نن مونږ وایو چې زه خو ایله د دیرشو کال یم، زما سره خو لا ډیر وخت دی، لا خو زه د څلویښتو کالو هم نه یم، لا خو ډیر وخت دی. دا د نن ورځې خوشفهمي ده، او هغه وخت به بنده ته سل کاله داسې ښکاري لکه د سترګې په رب کې چې تیر شول. سوره مؤمنون کې راځي په آیا نمبر 113 کې، لبثنا یوما او بعض یوم، موږ خو پاتې شوي وو یوه ورځ یا د دې نه هم کمه حصه، صرف دومره وخت به ورته ښکاري. یعنی په دنیا کې چې څومره وخت تیر کړی وو او په برزخ کې چې څومره وخت تیر کړی وو، ډیر لږ وخت به هغوی ته ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله ګوته په سمندر کې ډوبه کړه او را وویسته، په دې پورې چې کومه اوبون ختې وه، نو دا د دنیا ژوند دی، او په سمندر کې چې څومره اوبه دي نو دا د آخرت ژوند دی. سوچ کوئ چې بیا د آخرت ژوند څومره اوږد دی، او د هغې په مقابله کې دا ژوند هیڅ هم نه دی. او څومره زر زر دا وخت تیریږي، کلونه داسې په منډه منډه تیریږي چې بنده حیران شي. او دا د قیامت په نښو کې یوه نښه ده. مونږ په هغه دور کې یو، دا قیامت ته نږدې دور دی. او واقعي قل عسى ان يكون قريبا، قیامت نږدې دی، که مونږ یو او که نه یو، خو قیامت لري نه دی. او دا د هغې نښه ده چې وخت به نور په تیزۍ سره تیریږي. او نن خو عمرونه هم ډیر کم شوي دي، سلو ته خو هیڅوک هم نه رسي، نو مونږ ته به څنګه ښکاري چې مونږ څومره پاتې شوي وو په دنیا کې؟ د سترګې دره پمره بس. او د چا چې ډیر کلونه وو، نو هغوی به هم وایي چې مونږ خو یوه ورځ یا د هغې څو حصه پاتې شوي وو په دنیا کې. که په دې یوه خبره د چا ایمان پیدا شي، وتظنونه، او الله تعالی چې د رښتینو نه رښتینی دی، هغه بیانوي چې هغه ورځ به داسې ښکاري چې مونږ خو ډیر لږ ساعت پاتې شوي یو، او د الله نه رښتینې خبره د هیچ چا هم نشي کېدی. نن ولی مونږ دا سوچ نه کوو چې ډېر لږ دی زمون قیام او مخکې زما قیام ډېر اوږد دی، یعنی چې هغه چرته هم نه ختمېدو واله دی. نن ولې زمونږ یقین نه راځي چې کله مونږ د چا جنازه ووینو چې یوه ورځ به داسې زما هم جنازه وي، او هغه وخت لرې نه دی، ډېر لږ وخت دی زما سره، او په مونږ کې د اکثرو خلکو خو د نیمې نه زیات عمر تېر شوی دی. مونږ تیر کړو او نیم هم نه دی پاتې، بیا هم مونږ څومره مطمئن یو؟ بیا هم څوک معاف کول زمونږ لپاره څومره ګران کار وي؟ حالانکه مونږ ته پته ده چې زمونږ سره وخت ډېر کم دی، خو بیا هم زمونږ یقین دی چې لا خو ډېر وخت پاتې دی. وخت خو ډېر شی دی زما سره، هسې په خوله وایو چې ډېر عمر تیر شو، خپل عمرونه مونږ کموو، ځکه چې په مونږ ښه نه لګي چې زمونږ عمرونه زیات شي. د دې سره خو مونږ په ډیپریشن کې ځو، یعنی خپل ځان له مونږ دوکه ورکوو. مونږ منل نه غواړو چې زمونږ دومره عمر دی. انسان ځان له دوکه ورکوي، خپل عمر هم نه مني، ځکه چې که خپل عمر ومنو نو بیا به ورته خپل ځان سمول وي. بیا په زړه کې خیال راشي چې وخت راسره کم دی، هغه په دې خوب کې اوسېدل غواړي چې لا خو ډېر وخت پاتې دی، او چې فرشته راشي نو د عمر تپوس خو به نه کوي چې ستا سره څومره وخت دی، ځکه چې تا ته خپل ځان د څومره عمر ښکاري، بلکې هغه به وایي چې راځه نن مونږ ته ډېر وخت کاری، ځکه خو د خلکو حق نه ورکوو، څوک نه معاف کوو، ځکه زمونږ سره د رشتو قدر نشته، ځکه را سره د خپل عمل فکر نشته، ځکه خو مونږ توبه استغفار نه کوو، ځکه خو مونږ د ګناهونو نه بچ کیږو، ځکه مونږ په نیکۍ کولو کې تیزی نه کوو، ځکه چې مونږ ریلیکس یو، ځکه چې مونږ دا خبره منو نه چې وخت ډېر کم دی. چې کله بنده دا خبره محسوس کړه چې وخت ډېر لږ دی، نو بیا ګوري چې هغه څنګه منډه وهي، او چې چاته ډاکټر ووایي چې وخت سره لږ دی، نو بیا بنده جاړي چې هی زما سره وخت ډېر لږ دی، ما خو څه هم ونه کړل، ما ته خو ډاکټر وې. د ډاکټر په خوله یقین وي، او الله تعالی فرمایي چې هغه نږدې دی، او داغو په خبره یقین نه وي. د ډاکټر په خوله یقین وي چې مرګ نږدې دی، نو ولې چې چاته ډاکټر ونه وایي نو هغوله به مرګ نه راځي؟ او یو ته ډاکټر ووایي چې ستا مرګ نږدې دی، ټول خلک بے فکر وي، او په هغو باندې جړاګانې کوي چې دې غریب ته ویلي دي چې ستا سره وخت لږ دی، اوس ته دوس نه شي کېدی، وخت ورسره نشته، او خپل حال یې څه وي. الله تعالی وفرمایل کل نفس ذائقة الموت، په هغې باندې یقین نه وي. الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله.